سبا په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات تر سره کیږي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د دې انتخاباتو د تر سره کیدو لپاره چمتووالی بشپړ کړي او ولسوالۍ او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو لیږد به نن پای ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د استازو د مجلس ویډلې ته چې اکثر ډیموکراټان او لکه هرډک ول د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د غټ ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل چې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړي. دوستانو بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. زیاتره ریپورټونه مو په افغانستان کې د سبا د ورځې د انتخاباتو په چمتووالي راڅرخي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې سبا د ولسمشری ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مزایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د سبا د ورځې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ کړي. د کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالۍ او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې نامني په کمیسون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور دا دوی د پاره لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکو د ټاکنیزو کمیسونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه وخت چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. ټاکل شوې ده چې سبا په افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادۍ راډیو سره یې په مرکه کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غنی پر دې کار چې د یو ایس ایډ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دې ادارې هڅې له پامه غورځولي مایوسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستو له یو ډالر یوازې لس سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې د هغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر پرون ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر خپور کړه او لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه ورسره غږېدلې ده. اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا له مرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره یې د امریکا مرسته او مشارکت مهم بللې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوې ده. غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون د ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله د غزنی خار په څنډه کې د اسفندی او کرباغ پر لار شوې.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا 2:00 بجې 15 تنه وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سپاره وو او د مرکز غزنی اړوند اسفندی له سیمې څخه د کرباغي سیمې ته په لار وو. کله چې له استوګنې ساحو څخه ووتلې کرباغي سیمې ته نږدې د ائتلاف هوایي ځواکونو لخوا پر شوې چې په ترڅ کې څنګه تر وسوال وژل شوی دی. دا غوې پنځم له وسوال به راځي د ډول وسلې او موټر لمزه کړل نه نه کومه چې په دغه بریټ کې ملکی کسان ته کوم ځان نه راوښته.
وسوال طالبانو په مشخصه توګه د نوري د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. د غسنی په ډیرو وسوالو کې وسوال طالبان پراخ حضور لري. د بی پولی خبری اعلانو نړیوال ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی. د ادارې له پاریسا په یو بیان کې ویلي چې خبری اعلان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبری اعلانو د نړیوال ادارې د افغانستان د برخې مسؤول رضا موینی د ولسمشری له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنۍ او خبری اعلانو ملاتړ ته خپل کلک تعهد وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې روان میلادي کال له پایل راهیسې 15 تنه خبری اعلان وشل شوې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاټریوټ مسایلو یوه بیټرۍ، څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون وویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایي دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو د پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بیړني ډول سعودي عربستان ته واستول شي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر لویدیځو هیوادونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي او په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت منلی. له دې سره په خلیج کې کړکیچ نور هم سیوا شوی دی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کول لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوې اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. لویدیځو رسنیو پرون خبر ورکړ چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونو د غنی شوو یورانیمو په مصرف پیل کړی یا لږ تر لږه ورته تیار شوي. د دې ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړی چې ایران د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاری نیولې چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولی شي. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر بنسټ د ایران حکومت باید خپل اټومي فعالیتونه د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړي وای. ایران ته اجازه ورکړل شوې چې یوازې د ټیټې کچې په سنټرفیوژونو یورانیم تصفیه کړي، خو وروسته له هغې چې تېر کال امریکا له دې تړون ووتله او پر ایران یې بندیزونه زیات کړل، ایران د دې تړون په وړاندې خپل یو شمېر تعهدونه پریښي دي. او د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول ومانه. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تګ سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی، خو د مړینې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې 84 کلن و. هغه له 1995 تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له 5 کلونو ته راکمه کړه. په فرانسې کې د پوځي خدمت اجبار لغوه کړ او د اروپایي ټولنې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې د شیراک پر مړینه ملي ماتم اعلان شوی. خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی او نن به په دې اړه بشپړه ډاډ ترلاسه کړي.
نن به د جمعې په ورځ د رای ورکوونکو ټولو مراکزو ته د اساسو توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
په دې موضوع په ریپورټ سربیره د ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو هغه اندېښنې هم درسره شریکوو چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره په نامنیو په کمیسیون کې په ځینو تخنیکي ستونزو او د بهرنیو څارونکو په کمرنګه حضور اندېښمن دي. په کابل کې له پرون مازدیګر راهیسې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. دا پریکړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره شوې. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا چې د انتخاباتو په ورځ د درغلیو شکایت څنګه ثبتولی شي په دې اړه یو معلوماتي ریپورټ دراوړو. که وختو نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د استازو د مجلس یوې ډلې ته د اوکراین د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړي چې په امریکا کې یې سیاسي کړکېچ راپورته کړی دی. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په افغانستان کې سبا د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي. د کمیسون چارواکو ویل چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته دا څلورم وار دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. فرشته جلال زی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبې پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
په اساس او غیر اساس توکو د لیږد بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر ګام پر مخ دی. یعنی د تیرې چهارشنبې تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږه اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبې په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیږد د انتقالاتو د ملي پلان جز و چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټولو مراکزو ته د اساس او توکو د لیست او د هغې د رسیدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر 10000 زیات پولیس او عسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت ویل چې په ډېرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبرۍ وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې هلته ښځینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
ذبیح الله سعادت وویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یوه ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې تر 1,00,000 زیات کورنۍ او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهور ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسی کولای چې د خاموشۍ په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5,000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیولی دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بنده سوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
اخوا پر ټاکنو یو شمیر څارونکو بنسټونه وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره نامنی په کمیسون کې ځینې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور له هم جدي اندېښنې دي. د سبا د ورځې د انتخاباتو پر دې اړخ د خطر پردیس رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاتې خو لا هم د دې پروسې پر وړاندې جدي اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د ټاکنو ښه ترسره کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید له کمیسون سره لازمه همکاري وکړي.
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. پس له دې د ټاکنو تخنیکي بهیر یو بحث ده، اما سیاسي موضوع بیا بل بحث ده. که چېرته دلته نړیواله ټولنه ونډه فقط سمې په توګه باندې وي نو زموږ ویره دا چې خوانه خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نشي.
ښاغلی رشید په کمیسیون کې تخنیکی ستونزې او د بایومټریک په اړه خلکو ته عامه پوهاوی نشتون د دې پروسې په سمه توګه ترسره کول تر پوښتنې لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ټاکنو چارو بل څارونکي بنسټ ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټیفا په ټول هیواد کې 15,300 څارونکي ګمارلي دي، خو د نړیوالو څارونکو کمرنګه حضور د اندېښنې وړ دی. د دې بنسټ مشر محمد نیوم ایوب زاده:
نړیوالو څارونکو نشتون په کمیسیونونو کې زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. د دې لپاره چې د بهرنیو څارونکو په نشتون کې د درغلیو لپاره زمینه برابرېږي او موږ دې موضوع جدي اندېښمن کړي یو.
هممهاله له دې سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ایتوا هم په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ورته اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې. خو دې ټولو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي، د ټاکنو د شفافیت، امنیت او ښه ترسره کېدو لپاره ټولې اړوندې ادارې سره همغږي شوي. د دې کمیسیون لوایندویانو میرزا محمد حق پرست آزادی رادیو ته وویل:
در بخش بایومتریک ما با حمایت های گروپ های تخنیکی بین المللی
د بایومتریک دستگاه او سنزه مو د نړیوالو ډونرانو په مرسته حل کړي. تر دا مهاله موږ 1,015,000 کورنی او بهرنی څارونکو ته د څارنې اعتبارنامې ورکړي. خو جدي اندېښنه مو د امنیت په برخه کې د ټاکنو په ورسره امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه کورنیو چارو وزارت موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړي.
انتخاباته تضمین امنیت کوي.
پر ټاکنو د څار بنسټونو په داسې حال کې خپل اندېښنې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي چې د راتلونکو اونۍ د میزان پر شپږمه د شنبه په ورځ په ټول افغانستان کی دولس مشری ټاکنې ترسره کیږي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
یو ورځ تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له آزادی رادیو.
په کابل کې له پرون مازیګر رئیسې د لویو نقلي وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوې. دا پریکړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره شوې چې ټاکل شوې ده سبا یا د شنبه په ورځ ترسره شي. همدارس د تورخم له لارې پاکستان ته د باروړونکو او لویو موټرو تګ راتګ هم منع شوې ده. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
افغان چارواکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره د پنځشنبه ورځې په پلازمینه کابل کې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. وسلوالو طالبانو ویلي چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به له خپل ټول وسه کار واخلي. دا ډله عموما له ټرکونو او نورو لویو موټرونو څخه په انتحاري بریدونو کې کار اخلي. د سپتمبر په 15 په کابل کې د یو ټرک په بمی برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو چوکونو کې ځای پر ځای شوي او لویو نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. له دې سره په یو وخت افغان چارواکو د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د باري او نورو موټرونو تګ راتګ د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې منع اعلان کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان هم چې اکثره طالبان ورڅخه افغانستان ته اوړي د پنځشنبه په ورځ وویل چې له افغانستان سره د خپلو پولو په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په خاطر امنیتي تدابیر زیاتوي. د کابل ښار په شاوخوا دروازو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې ښار ته د پنځشنبه د مازیګر له 15 بجو وروسته باري موټر پرې نشتی. همداراز امر شوی چې په ښار کې پیک اپ او نورو لویو موټرو ته د انتخاباتو تر پایه پورې د تګ راتګ اجازه ورنکړل شي. د 2018 میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د ټرک په بمی حمله کې تر 150 زیات کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. تر دې مخکې د کابل په شاه شهید مینه کې د تراکتور په بمی چاودنه کې هم په سلګونه تنه مړه او ژوبل شوي وو.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی او رونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور تکي
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلید شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام لتا سو سره.
اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج دبليو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د افغانستان د سولې خبري ناکامېدو ته مپریږدي لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې تر یوه حده پرمختګ وکړ. که هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کیږي چې داسې شرایط پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووزي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبري کوي. ښاغلی هډلی وای که دا سی وینو دا د سولې لپاره ښه پیل دی. د زیاتوي امریکا د سولې په خبرو کې له اوسني ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي، د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب دا دی اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کمو ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي ښارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب دا دی چې خبرو ته حاضر شو، دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کیدی شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویار تایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. ورځپاڼه د افغانستان په دې لرې پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کیږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان چارواکو په قول لیکلي دي چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویار تایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا کانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته ور وکاژل شي.
د تلش پژمه د ولسواکۍ پلور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
د افغانستان د ولسمشري انتخابات سبا ترسره کیږي. دا انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو او همدارنګه د افغانستان د عامو خلکو سره پر امنیتی اندیښنو سربیره په انتخاباتو کې د درغلیو امکان هم یو اندیښنه ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له همدې لپاره دی چې د انتخاباتي درغلیو شکایت ورته ورسیږي څو یې هغوی وڅېړي. خو څنګه کولای شو چې د انتخاباتي درغلیو شکایت ثبت کړو؟ اسمت ساروان په دې اړه یو معلوماتي رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظر خاوند نصرت الله زرین ستانکزای وای خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وای شرط دانه دی چې څوک دې زور ولري او د زور لارې دې د درغلی مخه ونیسي.
که چېرته مثلا څوک شاهد و چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلی ترسره کیږي، په لومړي سر کې د هماغه محل یا د هماغه مرکز له مسؤول سره خبر وکړي چې پلانکي محل یا پلانکي مرکز په دغه شکل سره دلته درغلی روانه ده، تر څو هغه د پخپله باندې د مورد یا احرام وکړي او د دې درغلي مخنیوی وکړي. که چېرې خامخا د دې مخنیوی بیا نه کیږي، مثلا هغه تخطي یا تخلف د درغلي جریان ومومي، نو د دې لپاره قانوني لاره چې بیا په نظر کې نیول شوې ده هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې، په هر مرکز کې د شکایتونو مشخصې فورمې دي، کوی چې د یوې فورمې د ډکولو په اساس باندې هغه شکایت دوی خپله مستند کړي او همغه د دوی شکایت وروسته د دې لامل وګرځي چې د همغه محل یا د همغه مرکز رایه قرنطین شي، بیا له سره وڅېړل شي تر څو وکتل شي آیا رښتیا په دې چې دغه څه درغلي شوي څه په نتایجو باندې محاسبه ده که نه ده محاسبه. او که چېرته خامخا دوی ته باید شکایت فورمه هم په لاس کې نه ورکول کېږي، کوی چې په اسلام نن سبا د هر سړي په جد کې یو موبایل ده، کوی چې د عکس پاخېستلو څخه کوي چې دی ویډیو په ثبتولو سره کوي چې دی غږ په ثبتولو سره هغه د خطي خلوف مستند کی او هغه یوه لایقل د شریعت د کمیسیون غړو ته ورس
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي د انتخاباتي څارونکو ترڅنګ خلک لا اخیستمنه برخه اخیستی شي.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نه اوري او سم په غزنی کې چې د افغانستان یو لنام نه ولایتونو د انتخاباتو لپاره د امنیتی تدابیرو په اړه ورو ل غزنی څخه حبیب الرحمن تاثیر ریپورت راکړي.
د غزنی محلي او نظامی چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ټاکنو ورځې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی امنیه قومندان د ملي امنیت رئیس او ځینو نورو نظامی چارواکو د غزنی ولایت په مقام کې په ګډه خبري غونډه کې وویل د رای ورکولو پر وخت په ګډه افغان ځواکونه د وسلوالو د هر ډول ستونزې جوړولو مخنیوي کوي. والی واحد الله کلمزی وویل په غزنی کې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي او تخنیکی تدابیر نیول سوي دي. هغه زیاته کړه د دې ترڅنګ منتظره قطعات په ولایت او ولسوالیو کې ایجاد سوي دي. د اړتیا په وخت کې به د ستونزې ځای ته رسیدګي کوي.
د ټاکنو د خطر سره ویو د ډاډمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتي پلان جوړ کړی دی چې انشاءالله په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د پلان سره سم په دریو کمربندو کې ځای په ځای وي او انشاءالله دښمن ته به د دې فرصت ورنه کړل شي چې دوی د امنیتي ستونزې رامنځته کړي یا د ټاکنو پروسه چې یوه ملي پروسه ده اخلال کړي.
والی زیاته کړه ټول سوالیو ته د پنځشنبه په ورځ خاص مواد رسیدلی دي او پاته نورو ته په دمځکې لاره لارسي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایت په پنځو ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ ټاکنې نه کیږي. د غزنی امنیه قومندان سمونمل محمد خالد وردګ وویل د ټاکنو تر مرکزونو درې کمربندونه راګرځېدلي او خلک به په ډاډه زړه رایې واچوي. خالد وردګ زیاته کړه د غزنی ټول ځواکونه به د یوې امنیتي شورا له لوري رهبري کیږي.
همداسې منتظرې جوړې کړې مشترکې د اردو، پولیسو، د امنیت چې په هر ځای کې چې کوم سایټ باندې یا په کوم ځای کې چې مشکل پیدا کېږي موږ به آنن دغه درې کتات مشترک حرکت کوي او آنن به ځای ته ځان رسوي. او بل موږ خپله د رهبري په سطحه چې والي سرپرست کې زه خپله او رئیس د امنیت او قمندان د لیوا خپله همانګي کې به موجود وو د ټول مکمل د کتات او په ولسوالیو کې به همداسې قمندان د کنډک او قمندان د امنی مدیر د امنیت به همالته منتظرې لري.
که د غزنی دولتي او نظامی چارواکي د امنیت ته تامین ډاډ ورکوي خو د دغه ولایت اوسیدونکي د رایې ورکولو پر وخت له امنیتي ګواښونو ویره لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په ورستیو کې د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه په امریکا کې سیاسي کړکیچ راپورته شوی چې څه موده مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره کړی. په دې مکالمه کې ولسمشر ترامپ د اوکراین پر ولسمشر ټینګار کړی دی چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د فعالیتونو په اړه تحقیق وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو سرپرست د سپتمبر په شپږویشتمه د کانګرس د استازو مجلس ویډلې ته چې اکثره ډیموکراټان او لوقوسی ډک ول د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. تفصیل د فرشتي جلال زی څخه اورو.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د کالیفورنیا ایالت ډیموکرات دی پر نوویل چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ کوم عمل چې په یوه تازه خبر شوې شکایت لیک کې یادونه شوې د تنظیم شوې جنایت کلاسیکه نمونه ده.
We were presented with the most graphic evidence yet that the president of the United States has betrayed
مشته د دې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بیا د خدمت لوري ته خیانت کړی. شواهد له جزئیاتو سره وړاندې شول. د امریکا د متحده ایالاتو او د اوکراین د ولسمشر د یوې ټلیفوني مکالمې مخه وسپارل شو چې په هغه کې زموږ ولسمشر د خپل سیاسي ګټې لپاره زموږ ملي امنیت او زموږ اساسي قانون دواړه تر پښو لاندې کړي دي. آدم شیف پرون د استخباراتو د کمیټې غونډه د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د سرپرست جوزف مګوایر په حضور کې پیل کړه او دا خبرې د غونډې په پیل کې وکړې. جوزف مګوایر د کانګرس د کمیټې ته وویل چې د شکایت خپرونکي مناسب کار وکړ چې رامخکې سو او په دې ډول یې خپل هیواد او د ولسمشرۍ لوري ته د جمهور رئیس په پرتله خپل زیات تعهد څرګند کړ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د دیموکراتانو په لاس کې دی. دیموکراتانو هڅه پیل کړې چې له خپر شوي شکایت د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره کار واخلي. د غونډې تر پای لنډه شیبه مخکې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اړه د خپر شوي شکایت لیک لنډه کاپي چې حساس معلومات ورڅخه ایستل شوي و د خلکو د مطالعې لپاره خپور شو. په شکایت لیک کې دا شوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوکراین مرسته غوښتې وه چې تر روان کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دیموکراتان استدلال کوي چې ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی فشار اچولی چې د جو بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي چې په انتخاباتو کې خپله تله درنه کړي. جو بایدن د دیموکراتانو له لوري د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ کلک رقیب کېدلی شي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هر ډول ناسم فعالیت کې لاس لرل رد کړی دی. ډونالډ ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو د شکایت لیک له ردولو سره په یو وخت کې لیکلي، آیا د استیزا زمینه شته؟ قطعا نشته. ډونالډ ټرمپ لیکلي، دیموکراتان هڅه کوي چې جمهور غوښتونکی ګوند برباد کړي. هغه پر جمهور غوښتونکو ژغ کړی چې سره متحد سي او مبارزه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې اوکراین یو خپلواک هیواد دی او خپلواکه څارنوالي لري. زیلنسکی ویلي چې له ټرمپ سره یې ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس نه دی کړی.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی هغه وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره یې په مرکه کې کړي مایوسه کړ. په دې مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه د ازادي راډیو سره ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستو اداره بې کفایت ده او د ادارې لارې افغانانو ته د مرستې له یو ډالر یوازې لس سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د خبرو په وړاندې پاک سلامل کې دا پروګرامونه په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو سایت په ملاتړ تر سره شوي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټوئیټر لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو په پراخ مشارکت د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره کېدلې. په غزنی کې چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په یو حمله کې وشل شوې دي. دا بي پولي خبريالانو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د لا زیاتې پاملرنې غږ کړی دی. د ادارې له پاریس په یو بیان کې ویلي چې خبريالان او رسنۍ د آزاد او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې د پاتریوت مسایلو یوه بهتره څلور رادار سیستم راو د وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. او د ایران حکومت د ایراني مو د غنی کول لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړی دی. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دا د مهمو خبرونو سرټکی وکواړی چې په تفصیل سره یو ګورئ نو کولای شي چې هر وخت او هر کلاس موږ او ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. همدارنګه که فیسبوک کاروئ په فیسبوک کې زموږ پاڼه موندلی شئ facebook.com/azadiradio. هلته هم زموږ خبرونه او رپورټونه خپرېږي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ خبریږي، ورپسې کور کلی له یاده مو باسي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د حقوق کزو د زړه خبرې له تاسو سره شریکو چې وایي له خدمات، زحمت او اخلاص سره سره د خپل اولادونو لخوا نه پاملرنه او توتريخواله ګوري. ولې ډېر اولادونه د خپل والدینو په ځانګړې توګه د میندو حقوق نادیده نیسي او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي؟ آیا میندې کولی شي چې د خپل قانوني او شرعي حقوقو د لاسته راوړلو لپاره حقوقی ادارو ته ورشي؟ آیا د دې ستونزې د حل په موخه چې د میندو انساني ارزښتونو ته زیان رسوي کومې لارې شته؟ د هغو ډیر عمر لرونکو میرمنو چې خپل اولادونه یې ورته پاملرنه نه کوي د ښه او سالم ژوند په برابرولو کې څوک مسؤلیت لري؟ په دې خبرونه کې زموږ د همکارې تمنا واحدي هغه راپور هم در اورو چې په هغې کې د اولادونو لخوا په میندو د زور او زیاتی کیسې او د کارپوهانو نظریات شامل دي.
هو دوستانو، وای خزا چې مور شي نو میراد شي او نارینه د مور لغیږی میراد ترسیږی، ځکه میندې د کونټوب او یا سرپرست په نشتون کې د سختیو په منلو خوب او خوراک ته د نه پاملرنې سره سره د خپلو اولادونو په روزلو کې هڅه کوي. خو زموږ په افغاني ټولنه کې اکثره زمان چې کله خپله د ژوند او کاروبار د جوړولو شي نو هغه وخت بیا خپله مور شاته پرېږدي او له هغه مسؤلیته چې د خپلې مور په وړاندې یې لري تښتي. د ځینو میندو په خبره حتی اولادونه د خپلو میندو په وړاندې تاوتریخوالي څخه کار اخلي. د کابل په یو پارک کې له یوې مور سره مخ شوم. زور ټیکری او زاړه کالي یې په ځان وو. زړه ماتی او غمګینه وه. د سر د سپینو ویښتانو، د سترګو کمرنګی نظر او په مخ یې له ورایه خطونو سخت او له غمونو ډک ژوند معلومه وو. کلونه کېږي چې د هغې له شونډو خندا یې اخیستې. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې یې مور او پلار مړه شوي، وروسته یې خرڅه کړې، په ماشومتوب کې یې 50 کلن سړي ته ورکړې او په ځوانۍ کې کونډه شوې. دغه مور وایي چې له ماشومتوبه یې په سختیو کې ژوند کړی او حتی ټوله ځوانۍ یې د هر ډول ستونزو په منلو د خپلو اولادونو په روزلو کې ایرې کړې، په دې هیله چې یوه ورځ به یې د دغو دوه زامنو د مینې سیوري ته کښېني. خو په ژړغوني غږ او د روانو اوښکو په بدرګه وایي چې زوی او وینګور یې وهلې او رټلې او د تاکوي توره نمناکه کوټه کې اچولې.
کونټو پورېلو یې مې کړله، کار مې وکړه، غریبي مې وکړه، د خلکو کالي مې پرېوله، هر چېرته چې کار وه درون درون کارونه مې کړی. اوس ډېر مریضم یم خو په درد مې ونه خوړله. دواړه زمن مې بیل دي. و کله لور سره وم، خلکو ډوډۍ را کوله، هغه مې وړله، کور کرام مې ور سره ورکوله. خو زوی مې جنګ را سره وکړه، هغه وتلم. اوس یو نیم کال کېږي چې وړکی زوی سره یم، هغوی پاس ناسته څه یو تاکو کې تاریم ده. کله ډوډۍ دوه ډوډۍ وچه ډوډۍ را کوي، کله نه را کوي، بیخي خلکو پیسې را کوي.
د کابل نه برجه ساحې اوسېدونکی فیروز په دې نظر دی، کله چې میندې زړیږي نو غوښتنې او توقع یې زیاتېږي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې زوی یې واده کړی وي.
هغه بچی چې مجارات وي یو خوی لري او هغه چې واده وکړي خوی بدلیږي. متاهل سړی باید ښځې او اولادونو ته هم سمه رسیدګي وکړي، مګر مور ته که هر څومره کار وکړي او زحمت ورته وباسي خو که چیرې مخ ترې واړوي هغه د کمترۍ حس کوي. مور ته که هر څومره زحمت وباسي بیا هم کم دی. یو بل مشکل دا دی چې کله یو ځوان واده وکړي نو مور تل دا ګیلې کوي چې زوی مې رانه بیل شو، ما ته پام نه کوي او دا ډول نورې ګیلې هم کوي.
ما جان دبلی یوې داسې ښځې مستعار نوم دی چې نه یې له میړه او نه یې له زامنو خیر لیدلی. دغې مور د خپلو ګاڼو په پلورلو د ډېرو ستونزو سره سره خپل څلور زامن کور او کار ته رسولي، که څه هم د اولادونو د ښه اقتصاد په درلودلو له هغو ډېره توقع نه لري. خو له هغوی